ستړي مشي دا مشال ریډیو ده پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي نن د 2014 میلادي کال د مارچ د میاشتې یوویشتمه نیټه ده د دې سلام پښتونخوا د خبرونې د کوربه په هیڅ زما مجید بابر زما همکار علي محمود سلامونه او نیکی هیلی ومنئ په روانه خبرونه کې په پاکستان کې د قدرتي افتونو د ادارې لخوا د بارانونو له وجې د وژنو په اړه راپور د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز راپورونه هم لرو خو اول خبرونه د مشال د خبرونو سره ټکی د قدرتي افتونو سره د مبارزې د پاکستان خامی اداره وایي چې روانه میاشتې بارانونو تر دا مهال 80 کسان وژلي او 30 زیات شوبل کړي د پاکستان د پارلمان مشترکه غونډه به نن په اسلام آباد کې کیږي امریکایي ولسمشر باراک اوباما په تاریخي سفر کیوبا ته رسیدلی د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي چې په ټول پاکستان کې د روانو بارانونو له امله تر دا مهال 80 کسان وژلي شوي او 30 زیات شوبل شوي د یادې ادارې د هغه راپور له مخه چې تېره شپه خپور شوی په قبایلي سیمو کې 9 بلوچستان کې 19 د پاکستان انتظام لاندې کشمیر کې 12 خیبر پښتونخوا او پنجاب کې 10 کسان وژلي شوي راپور زیاتوي چې دغو بارانونو په ټول پاکستان کې 2500 کورونو ته زیان هم رسولی بلخوا د راپورونو لمخه په چترال کې برفانی تودې 13 ورځ 8 کسان لاندې کړي چې تر اوسه ترې د 2 کسانو مړی موندل شوی او د نورو د راوستلو لپاره امدادي کاروای روان دي د چین پاکستان ترمنځ اقتصادي لارې په اړه د پارلماني کمیټې غونډه به نن د ګل پورس په پارلیمنت هاوس اسلام آباد کې کیږي د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی ای پی پی وایي چې د غونډې مشري به د کمیټې چیرمن مشاهد حسین سید کوي او په غونډه کې به د این ایچ ای او د نور متعلقه څانګو چارواکي د چین پاکستان اقتصادي لارې د بیلابیلو پروژو په اړه تفصیلي بریفینګ ورکوي خبري ایجنسی وایي چې کمیټې به په وړاندې غونډو کې د شو پریکړو د عملي کولو جاج هم اخلي د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه به نن مازدیګر 15 بجې په پارلیمنت هاوس اسلام آباد کې کیږي چې پکې به اووه قانوني بیلونه د منظورۍ لپاره وړاندې کولی شي د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې په دې بیلونو کې د ګیس د غلا د مخنیوي او وسولۍ بیل د قومي ایرلاین کارپوریشن بیل او د زیادتۍ د پیښو د مخنیوي ترمیمي بیل په شمول 4 نور بیلونه هم شامل دي د افغانستان د بدخشان د یمګان او د وردو جولسوالو د برتنیولو لپاره به پوځي عملیات ډیر زر پیل شي د خبره تیر ماښام د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار د مشال ریډیو افغان څانګې ته وکړه وی ویل چې دغه دواړه ولسوالۍ تر اوسه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او د دې خطر هم شته چې د جرم ولسوالۍ هم سقوط وکړي ښاغلی بیدار وویل د پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو لپاره د ملي امنیت شورا پریکړې او د ولسمشر امر ته انتظار و باسي کنا د سیمې د اوسیدونکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره کولی شي چې په بدخشان کې په موجوده امنیتي ځواکونو سره هم دغه عملیات پیل کړي
انشاءالله چې ډېر چې موږ سره به څه امکانات هوایي زمینی هم اسلحې هم کماندو قواوې دي کومک وکړي او دغه دوه درې ولسوالۍ کې به هم سفینه له طالبانو سره دي په پراخه ډول باندې عملیات شروع شي
د بدخشان مرستیال والی زیاته کړه چې د جمی په 2-3 میاشتو کې امنیتي ځواکونو وکولی شول چې د دې ولایت 3 نورې ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړي په هلمند کې یو لوړ رتبه پوځي قماندان وایي چې حکومت کلکه اراده کړې چې په هلمند کې د نامنو مخه ونیسي عبدالجبار قهرمان چې په هلمند کې د پوځي عملیاتو مشري کوي د مشال ریډیو افغان څانګې ته په خبرو کې وویل دی وایي چې د طالبانو یو زیات شمیر مشران نور له جګړو ستړي دي او سولې ته لیواله دي خو یو محدود شمیر یې د پردو په لمسون جګړو ته دوام ورکوي په هلمند کې د پوځي عملیاتو قماندان د هلمند د ټولو نامنو سیمو د امن کولو لپاره خوشبیني په داسې حال کې ښکاره کوي چې تېره اونۍ د دې ولایت یوې بلې ولسوالۍ خانشین هم سقوط وکړ دا خبرونه تاسو د مشال ریډیونه اورئ د امریکا ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د خپل تاریخي دورې په پیل کې سرخار هوانه ته رسیدلی دی. په کیوبا کې په 1961 کال کې د فیدل کاسترو د انقلاب نه پس کیوبا سره د امریکا د خرابو شوو اړیکو ښه کولو بهیر ته د ودې ورکولو په موخه په تیرو اته اتیا کلونو کې د کوم امریکایي ولسمشر کیوبا ته دا ړومبی سفر دی. هوانه په رسیدو سره اوباما په خپل ټویټر پاڼه پیغام خپور کړو، ای کیوبا څه حال دی؟ د ښاغلي اوباما دا سفر 15 میاشتې پس له هغې ترسره کیږي چې د کیوبا په اړه د امریکا 50 کلنه تګلاره کې بدلون نه پس د دواړو هیوادونو تعلقات عادي حالت ته راوستل پیل شي. د هوانا په هوایي ډګر د کیوبا د خارجه چارو وزیر برونو رادریګس پرلینا د ښاغلي اوباما هرکلی ته موجود و. او وروستۍ خبر دا چې د یورپي یونین او ترکی ترمنځ د کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره د شوې موافقې د عملي کېدو سره سره پرون هم له کډوالو ډکې وړې وړې کښتۍ له ترکی یونان ته ورسېدې. د غلانجمنه موافقه چې د تیر خالي د نیمې شپې راهیسې عملي کېدل پیل شوي، له مخې یې هغه کډوال چې د یونان جزیرو ته ځانونه رسوي بیرته ترکی ته استول کېږي. د فرونټکس په نوم د اروپایي ټولنې د سرحدونو د ادارې شاوخوا 23 افسران به د یونان د پولیسو له ځواک سره یوځای کېږي چې له دوی سره به د فرانس او جرمني شاوخوا 600 پولیس او د پناه ورکولو د چارو ماهرین هم ملګرتیا کوي. خو د یونان چارواکو وویل چې د اروپایي ټولنې چارواکي تر اوسه نه دي ورسېدلي چې د دغو نوو ورغلو کډوالو معاملې وڅېړي. مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا، د سلام پختونخوا خپرونې سره زه ستاسو کوربه مجید بابر یم. علي محمود هم را سره دی. د روانې خپرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په پاکستان کې د روانو چارو په اړه باندې به حال نیخ په نیغه واورئ. د خیبر قبایلي سیمې ولس د ملیریا د ناروغۍ سره ټکوي.
دواړه قسمه ملیریا هم شته او ډېر عام ده. ملیریا په اړه کې دا به کار دي چې سپری وشي، کور په کور سپری وشي او سره مچردانې تقسیم شي.
په مومندو کې د خرګاډو د منډو مقابلې دوام لري.
یا بل ظلم په مومندو کې ایک لمبر راغلی ما، دې ظلم زیجی په مومندو کې ایک لمبر رالما، او خر مې د مردان نه روستې دي او دا خر مې په 50 زره اغشتې دي.
او په سواد کې د رباب وړیا سکولتا ځوانان ډیر خوشاله دي
چې دې سی فری کلاسونه شروع کیږي. نو ما پای کې ريجستریشن وکړ او وزدل تر رباب زده کوم.
قبایلي سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپني غاوري. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو لمحه په لمحه ګړای په ګړای خبر شي، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شي. پته مو ده مشال ریډیو. اوریدونکو په پاکستان کې سره روان دي او په خاصه توګه په سرخار اسلام آباد کې تازه سره روان دي. د مشال ریډیو خبریال احمد الله هم دا اوس را سره د ټلیفون د لارې ملګری شوی. احمد الله سهار دې په خیر. او کدار ته وې چې اسلام آباد په څه حال کې دی؟
ډیره مننه بابر صاحب. اسلام آباد چې کوم دی نن خو یو د سهار نه موبایل فون سرویس چې کوم دی هغه بند کړی شوی دی. او د دې غټه وجه دا ده چې د نن نه دوه ورځې وروسته یعنی په 23 مارچ باندې به د پاکستان ورځ یا یوم پاکستان چې کوم دی هغه منځل کیږي. نو هغې دپاره نن فل ډریس ریهرسل چې کوم دی هغه د شکرپړی یا سره نږدې په پریډ ګراوند اسلام آباد کې کیږي. نو د هغې وجه نه صرف موبایل فون سرویس چې کوم دی هغه بند کړی شوی دی، بلکې دغه شان د ټریفک چې کوم دی هغه تر د فیض آباد نواخله تر د راول ډیم چوکه پورې او داسې بیا 0 پوینټ انټرچینج چې کوم دی هغه هم د موټرو دپاره بند کړلی شوی دی، ځکه چې دغه پریډ ګراوند دغه سره نږدې دی. نو په دې وجه باندې د موبایل فون سرویس بندېدو له وجې او د سړکونو د بندېدو له وجې نه ولس چې کوم دی هغه ډېر زیات مشکلاتو سره هم مخ دي، ځکه چې د زیات شمېر خلک چې کوم دي د پنډۍ نه چې راځي نو هغه دغه کوم هایوې چې دا هغه استعمالوي نو په دې وجه باندې نه صرف ټریفیک رش چې کوم دی هغه ځای په ځای ډېر زیات شوی دی، بلکې خلکو یو بل سره رابطې هم نه کیږي، نو د دغې وجه نه موبایل سرویس د بندېدو وجه نه دغه هم مشکلات دي. دې سره سره په اسلام آباد کې نن چې کوم دی د پارلمان ګډه غونډه چې کومه ده هغه هم رابللې شوې ده، هغه به هم نن مازدیګر 15 بجې په پارلمنټ هاوس اسلام آباد کې کیږي، او کوم په هغې کې 2 بیلونه چې کوم دي هغه به وړاندې کولی شي چې دغه منظور کړلی شي، ځکه چې په هغې کې چې کوم د ټولو زیات مهم بل ګڼل کیږي، نو هغه د پی آی اے هغه لمیټډ کمپنی جوړولو چې کوم دی هغه ځکه چې هغه تیر وخت کې سینټ منظور نه کړو، نو حکومت چې کوم دی دغه بل د پارلمان د
احمد الله که دغه رومبه موضوع تراشو، آیا په پاکستان کې چې کله د موبایل ټلیفونونو د سرویس بندیږي، نو د دې په اړه باندې د پاکستان د داخله چارو وزارت یا په خاصه توګه چې کوم د ټیلی کمیونیکیشن اداره ده، نو دا کوم مخکې بیان ورکوي ولست کوم خبرداري ورکوي چې دا به داسې کوي؟
بابر صاحب که موبایل خبره کوي د ټریفیک په حواله سره خنن نه یو څور از مخ کې دا ویل شي چې دا د سړکونو به بندي خلک ذهني توګه لګ لګ وته تیارو، خو موبایل سرویس چې کوم هغه د بیګا ماخستانه پورې خلکو ته د باره کې هیڅ معلومات نه چې آیا نن سهار به موبایل سرویس دی بندي کنه به بندي، ځکه چې تیر کال په 3 مارچ باندې بند کړل شو، نو خلکو هم دا په ذهني توګه تیار دي چې په 3 مارچ باندې به دا سرویس بندیږي، خو نن چونکه فل ډریس ریهرسل دی نو په هغې وجه باندې ډیر زیات خلک چې کوم دي لکه چا سره چې موږ ملاویږو یا نو هغې دا خبره کوي چې موږ بالکل د دې نه خبر نه وو چې نن به موبایل سرویس بندي، او نن د ګل ورځ یعنی د چټۍ نه وروسته ورځ ده، نو په دې وجه باندې د خلکو رابطه
احمدالله کلن غنت راته وویل چې آیا د دې موبایل سرویس د بندېدو سبب چارواکي هم یو ښیي چې امنیت د دې د وجې نه ښیي؟
بالکل امنیت د دې صرف او صرف وجه چې کوم دغه امنیت ښیي او فل ډریس ریهرسل چې کوم دی دغه ښیي.
ډېره مننه.
د مشال ریډیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په پاو کم 3 بجو،
د سولې پلور
په پاو کم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی او زمونږ دا ټولې ونی د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه د معمول نشریات ته او تاسو ته د سر راپور وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا په پورتنیو سیمو او د پاکستان نورو برخو کې له تېرو څو ورځې راهیسې د بارانونو او واورې ورېدو لړۍ روانه ده چې له امله یې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. له قدرتي افتونو سره د پاکستان ملي اداره وایي چې تر دې دمه د بارانونو له امله لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي او تر 100 زیات ټپیان شوي دي او ګڼو ودانو ته هم زیان رسېدلی دی. په اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا د پورتنیو سیمو په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې له تېرو څو ورځو راهیسې د پرله پسې بارانونو لړۍ روانه ده چې له امله یې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له قدرتي افتونو سره د مبارزې ملي اداره یا NDMA وایي د روانې میاشتې له 9 نیټې راهیسې په ملک کې د بارانونو سلسله پیل شوې چې په یو شمېر سیمو کې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. دغې ادارې د یکشنبې په ورځ ناوخته په خپل تازه خپور کړي راپور کې ویلي د بارانونو دغه لړۍ چې څو ورځې وړاندې پیل شوې ولا هم تم شوې نه ده، چې د وروستیو شمېرو تر مخه تر اوسه په ترڅ کې 80 کسان مړه او د 100 په شاوخوا کې نور ژوبل شوي دي. د نوموړې ادارې د معلوماتو له مخې د بارانونو له امله تر دې دمه په قبایلي سیمو کې 9 ویشت، په بلوچستان کې 9، د پاکستان تر واک لاندې په کشمیر کې 2، او په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې 10 کسان مړه شوي دي. دغه اداره په خپل خپور کړي راپور کې ویلي چې پرله پسې بارانونو د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې 250 کورونو ته هم زیان رسولی دی. له بلې خوا د رسنیو د راپورونو له مخې په چترال کې د پرله پسې واورې ورېدنې په نتیجه کې برف کوچونه راغلي چې لږ تر لږه 8 کسان یې لاندې کړي، چې تر دې دمه ترې د 2 کسانو مړې راویستل شوي او د نورو لټون روان دی. په عین حال کې اسلام آباد ته نږدې د مریض تفریح خرکوټي په بیلابیلو برخو کې د بارانونو له امله د ځمک ښویدنې راپورونه هم ورکړل شوي چې له امله یې ځایي خلک او سیلانیان له ستونزو سره مخ شوي دي. په پاکستان کې هر کال موسمي بارانونه او توپانونه کېږي چې له امله یې د دې هېواد په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا صوبو کې لوی ځاني او مالي زیانونه پېښوي. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم دغه موسمي بارانونو پاکستان کې لږ تر لږه 1 کسان وژلي او تر 3 لکه نور بې کوره کړي وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوزنګ تاسو مشال رادیو ته وګي ستاسو په مسلخه ویلی سیمو پاڼه باندې یو راپور ته راګرځوم. د خیبر قبایلي سیمې اوسیدونکي شکایت کوي چې په سرکاري روغتونونو کې سهولتونه نشته او په سیمه کې وبایي ناروغۍ هم خورې شوې دي. دوی وایي باید حکومت ورلا د پېښور د روغتونونو په څیر سهولتونه ورکړي او د وبایي ناروغو د مخنیوي لپاره هم ګامونه پورته کړي. په دې هکله نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې راپور کې راکړي.
د خیبر جنس خلق وای چې په سیمه کې د سرکاري روغتونونو حالت خنه دی او دلته وبایي ناروغي هم زیات شوې دي. د خیبر جنس د لوړ کې سیمه یو تن شاکر پر د مشال ریډیو ته وای چې د جنس په مرکزی روغتون کې هم ډېر نیمګړتیاوي دي او باید خلکو لپاره د پیښور د روغتونونو په سیر سهولتونه ورکړی شي.
ویډ کوارټر کې دا مشکلاتي چې نه ډاکټران په ټیم باندې ډیپټي کی نه پکې ایکس ری ماشين صحیح آغان خراب دی او په کور دی چې په هسپتال کې ډاکټران زیات شي. لکه څرنګه سهولت چې په پېښور هسپتالو کې په کور دی چې مونږ کا بایلو تم داسې سهولت ملو شي ځکه چې مونږ ټیسټونه چې دي پراوې ټیسټونه کو په کور دی چې سرکوري خېلی بوټره مونږ ته ولګيږي په کور دی چې ډاکټران رول شي رولا ځکه چې په پېښور کې یو قسم سهولت په هسپتالونو کې او په کابایلو کې بل قسم دی. نو مونږ اپیل کوو چې مونږ ته هم د پاکستانیانو په نظر باندې وګوري هماغه سهولتونه مونږ لاره کې چې کوم سهولتونه په پېښور کې دي.
او د جمرود یو تن مشر احمد شاه کو کی خیل وای چې دلته د ملیریا ناروغي ډیره زیاته شوې ده او باید د مخنیوي لپاره یې ګامونه پورته کړی شي.
دواړه قسمه ملیریا مسته وړه روان ده. ملیریا بارا کې دا به کار دي چې سپری وشي کور په کور سپری وشي او سره مچردانه تقسیم شي په خلکو باندې چې دا یې تدابیر دي د خلاصي. دویمه خبره ده چې د کم د ملیریا دوايي دي چې دا په کلو کې تقسیم کیږي غوړي چې خلک یې خوري چې ملیریا راتلو ته سره ضرورت پاتې نشي. پرشان داسې چې ملیریا داسې بیماری چې پس د وینې وچیر کې مخسره.
او د خیبر جنس یو بل مشر ملک اشرف اپریدی وای چې روغتونونو لپاره روپۍ منظوريږي خو بیا په خلکو نه خرج کیږي.
او بالکل غټ غټ پندونه ورته رسی خو اسپتال کې هیڅ پته نه لګیږي. او ایمرجنسی کې هیڅ سہولت نشته. کله هم چې کوم غټ کس رسی د اسپتال چیک نه پاره نو هر قسم دوايي په ایمرجنسی کې موجود وي او چې لاشي بالکل ایمرجنسی په نامه ایمرجنسی پاک هیڅ هم نه وي او بیمارانو ته پکې تکلیف وي. او نو دغه لپاره پکار دی چې ایکس رائے مشين دراشي نوای مشين دراشي ټیسټونو لپاره د لیبرټری صحیح شي او لپاره د جدید مشيني راشي.
د روغ تونونو د حالت او د وبایي ناروغیو د مخنیوي په حق لمو شکله د خیبر جنس د صحت محکمې مشر افسر جنس سرجن ډاکټر نیاز سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
فاټل سپیشلیست خو نه راځي هلته فیسیلټي نه وي دو پریکټس نه وي بچو ته سهولیات نه وي. لیټر وکړلو هغه پی ایس ای ته ډایرکټر ته یاره مال هغه سپیشلیست خو نه راکوي په سپیشل انسینټیو باندې بس سهولتونه خو دایي چې مطلب اغه را ته میډیسن د تیرا پورې تیرا بازار پورې کوم څه زما سپټل نه دي دلې کوتل پورې هغه مو ته مونږ ته اغه فیسیلټی دي د میډیسن فیسیلټی خو پوره صحیح ورکاو وتا چې څه مونږ ته ریسورسز کوم هغه مطلب ټول هسپټل ته ځيږي پیشنټ ته ځيږي. یاره ملیریا خو مونږ مطلب دا چې اوسو زینې دي لکه او مونږ په دغه بیډ نیټس ورکاو هلته ټیسټونه کیږي دوایانې ورکاو خاص کر کوم ځای کې ملیریا ډیره ده ټیسټونه ډیر راځي مونږ د اپ مطابق ورکاو ویل دا هغه.
د خیبر جنس خلق وای چې باید په دې سیمه کې دي د صحت ستونزې ته پام وکړي شي او د روغتونونو د حالت ښه کولو لپاره دی کوټلې ګامونه پورته کړي شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنس
د سولې پر لور
ټول
د خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو. مومندو قبایلی سیمه ته په مومندو قبایلی سیمه کې د سایکلونو خرګاړو د پیاده منډو مقابله سرته ورسېدې. دغه منډي آرایس د غیبه چک پوسټ نه تر غلنۍ سپورتس کمپلیکس پورې وو چې ګټلو شو ته د پولیټیکل انتظامی لخوا نقد انعامونه هم ورکړی شو. په دې موقعه د سیمې یو شمېر تماشبین هم ناست وو او ګټلو شو ته یې تود هرکلی کوه. شانواز ترګری د نور تفصیل سره.
په مهمندو جنسۍ کې د لوبو د میلې درې مقابلې نن سرته ورسېدې.
په نننې مقابلو کې میراتن ریس یا پیاده منډه د خرګاړو د منډې مقابله او سایکل ریس شامل وو. دغه منډې د غیبه چک پوسټ خپخ لارې نه شروع شوې وې او د غلنې سپورټس کمپلیکس اخیری هدف مقرر وو. د خرګاړي ریس یا منډه ګټونکي سید روان مشال ریډیو ته وویل،
یا بل ظلم په مومندو کې ایک لمبر راغلی وم، دې ظلم زیجی په مومندو کې ایک لمبر رالم، او خر مې د مردان نه روستې دي، او دا خر مې په 50,000 اغشتې دي، لستم علیشان دې دي، پرون مو د 3,500 ډراف کې جوړی جی،
د 130 کیلو پی جی سیوان خوړلې دي،
انډیم پی خوړلې 80-90، خو خواري وسکو مړه په ځان نه کو په دبان دی کو.
سایکل ریس ګټون کې بهر علی چې د یکغړ اوسیدون کې دی وای چې هغه روزانه د یکغړ نه تر د 400 بازار پورې یو ور په سایکل مزل کوي.
چې سار کې زو پیس کما پیس سره یو د درې کېلی دا غینا پس لګي سرسایز کما دا غینا پس بیا چې سینه بجې شي بیا سایکل شروع شي بیا راشم بیا میزان لا پیدا غکړي بیا پای وس کما چې ام پرېخه مکمل 40 سپیډ کې بازه چې مسلسل وانی مزما بس پروانی چې تیز می چلول تقریبا موټر سایکل والا ویل جاسي تاسو سویټ خاطر ما خپل ځان نه دیش کړی.
او یو تماشبین سپینګری چې د غلنې وسیدون کې دی وای چې هغه داسې لوبو ته ډیر خوشاله کی او زیاته کړه چې لا به زیات خوشاله وي کدا سې لوبي د هغه د ځواني په وخت کې هم کې دی شوې
کولم نن هم ډیره خوشاله ولې دا
ول د مخ کې سپینې ولې کې دا په یو شخص کې بغاړي چې یې زه مونږ بم چې یې زو سیا با دلته دا شنو نن د څه خوشالي د وګورو تا او کله کله دا دغه عالم راځي کله لو بو وال راځي دا زه ډیر ګرمي او کله چې کار وامه دا ملار دا مې روزګار ته پدې زم راځم.
بیا مې پروتیکل ایجنټ محمود ایجنسی محمود اسلم سره خبرې وکړو نو هغه وویل
چې محمود ایجنسی کې کچا کې ټیلنټ وی کا کړه سایکل ریس وی کا کې کړه کرکټ وی د والیبالي د دې ذمہ داری د محمود ایجنسی د خلکو په طرف نه دا ځخلمه چې کاغه ته د سو وسایل ضرورت وی کا سایکل ریس کې هغه ماته تولګی چې را دا کس کې ټیلنټ شته نو سایکل به وته ځخلمه او کده دې پېښور ته لاهور ته بهر ملک ته قبضې ته تګي نو د دستاویزاتي ډاکومېنټسي په ویزه کې پای کې سہل پی دا بم زکوما.
په دې مقابلو کې اولنی دویم او دریم پوزیشن اخستونکو ته نقد انعامونه ورکړې شو. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دی نیشن ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلی په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ د ضرب اعظم عملیاتو د بریالیتوب دعوی کوي او وایي چې ترهګرو ته د پانسیانو ورکولو سلسله هم جاری ده. په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې ترهګر بریدونه لا هم دوام لري. د دې لیکنې مهمې برخې درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
دی نیشن ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي چې د روانې میاشتې په 15 نیټه د پاکستانی پوځ د کور کمانډرانو په مهمه غونډه کې په ضرب اعظم عملیاتو د تسلۍ څرګندونه وشوه، خو یوه ورځ پس په پېښور کې په بس کې بمی چاودنې 18 کسان ووژل او یو شمېر یې ژوبل کړل. دا په داسې حال کې ده چې پوځ وایي ترهګرو ته د پانسیانو ورکولو لړۍ هم روانه ده. ورځپاڼه لیکي چې د هدفي وژنو د خلکو د تختونو او نورو وړو ترهګرو بریدونو نه علاوه هم په روان کال کې یو شمېر لوی ترهګرې پېښې رامنځته شوې چې پکې د کارخانو مارکیټ، باچا خان پوهنتون او شبقدر کچرو بریدونه د یادونې وړ دي. دا راز په افغانستان کې هم د پاکستان پولي ته نږدې سیمو کې وسلوال بریدونه سیوا شوي او په نتیجه کې یې زیاتره پښتانه دا سوال راپورته کوي چې یوازې د دوی په سیمو کې ترهګري ولې روانه ده، آیا دا د پښتنو خلاف د کوم سازش برخه ده او که څنګه. ورځپاڼه لیکي چې په پښتونخوا کې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره د تحریک انصاف حکومت په دې صوبه کې د رینجر ځواکونو پر ځای کولو فیصله کړې ده. دا فیصله یوې خواته په پولیس د عدم اعتماد څرګندونه کوي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یې ډېرې قربانۍ ورکړې دي، او بلې خواته ضرب اعظم عملیات هم د پښتنې لاندې راولي چې ګنې د قبایلي سیمونه یې بدامنۍ خیبر پښتونخوا ته خوره کړه. هلته د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي په لکونو قبایلي خلک هم د مایوسۍ ښکار دي او دا نظر لري چې حکومت دوی له پامه غورځولي دي. دې خبرې د پښتنو په فکر کې په عمومي توګه ډېر بدلون راوستی دی. د ورځپاڼې په وینا پاکستان کې به بدامنۍ هله ختمیږي چې په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو خلاف یو شان تګلاره جوړه شي، یعنی په پاکستان کې وسلوالو ته بد ویل او په افغانستان کې وسلوالو ته ښه ویل هغه ستونزه ده چې له وجې یې د بدامنۍ ختمون امکان نه لري. ورځپاڼه وړاندې لیکي د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په دې ورستیو کې منلې چې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې شته، نو که په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترلاسه کول جایز ومنل شي نو په پاکستان کې به طالبان څنګه واکمنۍ ته د رسیدلو نه منې کړی شي.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې د خبرونې په دې برخه کې ورزو د افغانستان ننګرهار ولایت سرخار جلال آباد ته. د جلال آباد ښاروالۍ میونسپل کارپوریشن چارواکي وایي چې سخت کال د دغه ادارې په آمدن کې 50% زیاتوالی راغلی او په پلان کې لري چې د روان کال په دوران کې به د آمدنۍ کچا دوه برابره لوړه کړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د جلال آباد ښاروالۍ چارواکي وایي چې سږ کال د تیر کال په نسبت د دغه ادارې په عوایدو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه د جلال آباد ښاروال امیدالله افغان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
زمونږ د تیر کال عواید مجموعاً 244 میلیونه افغانۍ و، درې نوي کال 202 میلیونه و، سږ کال مونږ 500 میلیونه افغانۍ پیشبیني ورکړې ده. په عوایدو باندې د شته منابعو نه غواړو چې عواید زیات کړو، په مدیریت
دا چې د 1995 لمریز کال په اوږدو کې به د جلال آباد ښاروالۍ کومې ارزښتناکې پروژې پیل او سرته ورسوي، دا پوښتنه امیدالله افغان دارنګه ځوابوي.
سږ کال چې مونږ غټې پروژې په نظر کې نیولې دي، فارمډې نه دوهم پل جوړ شوی، دا دوهم سړک تر انګورباغه پورې، دا باید مونږ په پلان کې لرو چې په اساسي شکل ورغول شي. په ښار منځ کې 5 کیلومتره سړکونو قیریزي ده، قرارداد نهایي شوی هم دی، مرکز ته بودیجې ته منتظر ده چې بودیجه منظور شي. زموږ 6 کیلومتره کانکریټي سړکونه دي، د ډورونټې نه تر د سړکې پورې غواړو دغه سړک ډبل کړو، تر څو ښار ته راننوتې ټولې لارې ډبل لارې شي.
که یو لور ته د جلال آباد ښاروال امیدالله افغان د انګورباغ د دویم سرک د پخېدو خبره کوي، نو بل لور ته د دغه سرک او د بیسودو پل د دویم سرک په حدوداتو کې پخې ودانۍ، مارکیټونه او دوکانونه په غیر قانوني ډول جوړ شوي دي. دا چې د جلال آباد ښاروالۍ به په دې وتوانېږي چې قبضه شوی سرک د ترافیکو پر مخ خلاص کړي، په دې اړه امیدالله افغان وایي،
دولتي پلان په تطبیق کې چې هر څه موانع مخې ته راځي، هغه باید دوران شي که شخصي ځمکې استملاک شي. او دې خواته مونږ پلان لرو دغه جاده باندې چې دا جاده بیسودو پل سره شخصي ځمکې کوي، نو دولت یې باید استملاک شي. او دا منم سرغړونې ډېرې زیاتې په 14 کالو کې شوي دي، او مونږ لګیې مرحله په مرحله باندې دې ته د حل لارې پیدا کړو.
د انګورباغ دویم سرک چې د اډې د فارم دویم پل سره به وصلېږي، د تیرو 8 کلونو راهیسې خلکو حدودات په یوه او بله پلمه نیولي چې له امله یې د دغه سرک پروژه نه ده تکمیل شوې. خو د جلال آباد ښاروال امیدالله افغان وایي چې د 1995 لمریز کال د لومړیتوبونو څخه د انګورباغ دویم سرک د اډې د فارم له پل سره وصل کول هم دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د سمیراناس په غږ باندې دا خوږه سندره ستاسو د ټولو په نظر.
چپ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی پښتونخوا کې نه نیمی کابل کې نه دلته د پراګ په سټوډیو کې د سهار پنځمې بجې دي د خبرونو لنډیز د قدرتي افتونو سره د مبارزې قامي اداره وایي چې په ټول پاکستان کې د روانو بارانونو له امله تر دا مهاله 30 کسان وژلی شوي او 39 ژوبل شوي دي. د یادې ادارې د هغه راپور له مخې چې تیره شپه خپور شوی په قبایلي سیمو کې 9 بلوچستان کې 19 کشمیر کې 12 خیبر پختونخوا او پنجاب کې 10 کسان وژلی شوي. چین پاکستان اقتصادي لارې په اړه د پارلماني کمیټې غونډه به نن د ګل پورس په پارلیمنت هاوس اسلام آباد کې د سینیټر چیئرمین مشاهد حسین سید په مشرۍ کې کیږي. د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه به نن مازدیګر 5 په پارلیمنت هاوس اسلام آباد کې کیږي چې پکې به 9 قانوني بلونه د منظورۍ لپاره وړاندې کولای شي. د افغانستان د بدخشان د یمګان او وردو جولسوالو د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات تیر ځل پیل شي. دا خبره تیر ماښام د بدخشان مرستیال والي ګل محمد بیدار د مشال ریډیو افغان څنګه ته وکړه. د افغانستان په هلمند کې یو لوړ رتبه پوځي قماندان وایي چې حکومت کلکه اراده لري چې په هلمند کې د نامنو مخه ونیسي. عبدالجبار قهرمان چې په هلمند کې د پوځي عملیاتو مشري کوي د مشال ریډیو افغان څنګه ته په خبرو کې وویل چې د طالبانو یو زیات شمیر مشران نور له جګړو ستړي دي او سولې ته لیواله دي، خو یو محدود شمیر یې د پردو په لمسون جګړې ته دوام ورکوي. د یورپي یونین او ترکیې ترمنځ د کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره د شوې موافقې د عملي کېدو سره سره پرون هم له کډوالو ډکې وړې وړې کښتۍ له ترکیې یونان ته ورسېدې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د خپل تاریخي دورې په پیل کې سرخار هوانا ته رسېدلی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداري مهم ټکی د سراج ظهیر ناورو.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشر کړس پاڼه خپلې ادارې کې وایي د پخوانی صدر ریټایرډ جنرل پرویز مشرف د ملک په تګ باندې کیو پلو مخالف ډلې احتجاجونه کوي او ځینې خو دې لړکی ریلې هم ایستلې دي. نو بل پلو ځینې حکومتي غړو هم د پرویز مشرف په تګ باندې سخت خفګان ښکار کړی دی او دې لړکی له خپلو تحفظاتو وزیر اعظم نواز شریف هم خبر کړی. د ادارې په وینا چې له دې صورتحال داسې ښکاري چې د نوموړي د تګ وروستو یوې نوې معاملې سر راپورته کړو، خو موږ له دې لړکی قانون ته قتل پکار وی چې آیا په قانون کې د دې معاملې په حق لا څه لیکتي چې دا غلط شوی او کنه دا تک د عین او قانون مطابق شوی دی. دریا اخیر کې وایي د دې سربیره د پرویز مشرف په تک باندې ځینې د مشرف ملګرو ویلي دي چې د حکومت او پرویز مشرف ترمنځ ډیل شوی دی، په کومې چې په پاکستان کې یو نوی بحث شروع شوی باید چې حکومت د دې سپیناوی وکړي. د دې ترڅنګ جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې په کرکټ لیک کړی دی او وایي د کرکټ په شل اوریز نړیوالو مقابلو کې پاکستان د هندوستان نه ماتې وخوړه، د کومې له کبله چې د کرکټ مینوالو زړه مات شو. د ادارې په وینا کې دی ماتې لا هر نامه ورکړی شي، خو حقیقت دا دی چې د پاکستان کرکټ ډلې د منتخب کېدو نه واخله تر د ټریننګ او د دې په حق لا خوشبینۍ ټولې په خاورو کې کړې شوې، د کومې وروسته چې هیڅ بله چاره په نظر نه راځي سیوا د دې نه چې د قومي کرکټ لوبډلې بیا د سر جاج واغستې شي. په تیرو وختونو کې اکثره داسې شوي دي چې په سیاسي بنیادونو باندې لوبغاړي اغستل شوي او کوم چې اهل لوبغاړي دي هغوی ته موقع نه دي ورکړی شوي، نو ځکه د پاکستان کرکټ ورځ په ورځ مخ په ښکته روان دی. دریا اخري کې وایي که یو طرف ته حکومت او کرکټ بورډ لا د کرکټ لوبډلې غوره جوړولو لپاره د اقداماتو کولو ضرورت دی، نو بل پلو لوبغاړو لپاره هم په خپله د ذمهوارۍ احساس کول وي او په موجوده صورتحال کې ورلا د سنجیدګۍ سره سوچ کول پکار دي چې د هندوستان پر ضد هر اهم میچ کې دوی له ماتې سره مخ کیږي. پای چې راتلونکي پاتې میچونو کې لوبډله خپل ښه کارکردګي وښایي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې رویټر خبري ایجنس لیکي په پاکستان کې د ژمي په موسم کې د بارانونو نشتوالي له وجې فصلونه ډېر متاثر شوي دي او د غنمو په فصل کې د نورو کلونو پرتلا کمی راغلی دی. بلخوا د هندوستان یو ورپاڼې په افغانستان کې د سولې روانو هلو دلو په اړه د هغه هیواد د بارانو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره مرکه کړې. د دغو دواړو لیکونو مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
رویټرز خبر ایجنس لیکي کارپوهان وای په پاکستان کې په غیر معمولي توګه د ژمي په موسم کې د بارانونو نشتوالي له وجې فصلونه متاثر شوي چې د وړو کروندګرو ستونزې زیاتې کړې دي. خبر ایجنس د ځینو کروندګرو په حواله لیکي چې له موسمونو سره ځان بلدولو هڅې کوي خو موسمونه د اعتبار وړ نه دي ځکه نورو ښارونو ته د روزګار او نوکریانو لپاره کډه شوي دي. خبر ایجنس لیکي کروندګر وایي چې د فروری میاشت په منځني موده کې د هیواد په شمال کې واوره شوې وه چې ورسره تمه پیدا شوې وه خو دا بې سوده وه. خبر ایجنس د پاکستان د موسمیاتو محکمې مشر غلام رسول له قوله لیکي چې په هغه هیواد کې د ژبې بارانونه دوه میاشتې ناوخته شروع شول او د معمول نه 15% کم وو. نوموړی وایي چې د ژمې فصل به 10% کم وي. خبر ایجنس لیکي د پاکستان په دریو کې یوه برخه فصل په بارانني اوبو تکیه کوي. په دغه سیمو کې کروندګر غنمو شړشمو جوارو او د دالونو فصلونو او زیاتره سبزیانې کوي. خبر ایجنس لیکي چې پاکستان د غنمو فصل د اکتوبر او دسمبر میاشت کې کوي او په مارچ میاشت کې ریبي خو دا وار په دې کې کمی راغلی دی. بلخوا د هندي وایر په پاڼه لیکي چې د روانې میاشتې په لومړیو کې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو کې له ګډون نه انکار کړی وو. د دې له وجې د څلور اړخیزې همکارۍ ګروپ چې پکې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا شامل دي هغه تګلاره هم خطر سره مخامخ شوه چې د سولې خبرو اترو لپاره یې جوړه کړې وه. دی وایر ویبپاڼې په دغه خبرو اترو کې د افغانستان د وفد مشر او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره مرکه کړې. نوموړي د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې ځینې اړخونو رابرسېره کېدو ضرورت دی. لومړی دا چې یوه پروسه یې شروع کړه او دا مهمه ده چې دا پروسه دوام ولري. د حکمت کرزی په خبره له درېو هیوادونو سره د همکارۍ ګروپ جوړ کړي او یوه نقشلار یې جوړه کړې ده. نوموړي وایي هغه نقشلار ډېره څرګنده ده چې له خبرو اترو نه انکار په صورت کې څه کول پکار دي. حکمت کرزی وایي د پاکستان د وزیر اعظم بارانو چارو سلاحکار سرتاج عزیز او بارانو چارو سکتر اعزاز چودھری سره یې په دې رستو کې ملاقات کړې او هیله مند دی دا پروسه به پر مخ لاړ شي. د ویبپاڼې د دې پوښتنې په جواب کې چې د رپورټونو تر مخه د طالبانو مشر ملا اختر منصور او ملا رسول له خبرو نه انکار کړی، حکمت کرزی ویل چې د دوی ټول توجه په ملا اختر منصور ده ځکه چې یو ځل له دوی سره خبرې پیل شي نو بیا نورو ډلو سره خبرې کولی شو. نوموړي زیاته کړه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ کې حزب اسلامي ډلې له سولې عالي شورا سره خبرې پیل کړي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی ستاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. په قزاقستان کې د ترسره شو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښایي چې د ولسمشر واکمن ګوند ډېرې رایې ګټلې دي. د نورو حکومت پلو ګوندونو هم د دې هیواد د یو سل اووه کسیزه پارلمان ته لاره پیدا کړې. د مشال ریډیو د قزاق څانګې خبریالانو ویلي چې په ډېرو سیمو کې د رایو صندوقونه ډک شوي او یو کس هم سو واره رایې ورکړي دي. نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د قزاقستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې د ولسمشر نورسلطان نظربایف واکمن ګوند په سلو کې دوه اتیا رایې ګټلې دي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون پرون د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته اعلان وکړ چې د رایې ورکوونکو شمیر په سلو کې نږدې اووه اویا و. په قزاقستان کې له 1991 میلادي کال راهیسې چې د پخواني شوروي اتحاد له نسکورېدو وروسته د هیواد خپلواکي اخیستې هیڅکله هم ترسره شوي انتخابات لویدیز هیوادونو او نړیوالو څارونکو شفاف او آزاد نه دي بللي. له انتخاباتو مخکې په انتخاباتو کې درغلی د یو کس لخوا د څو واره رایې ورکولو، د مخالفینو د کاندیدانو د ځورولو او د مطبوعاتو د سانسور په اړه اندېښنې راپورته شوې وې. د ازادي راډیو خبریالان چې د انتخاباتو بهیر له نږدې کتلی وایي د هیواد په یو شمېر سیمو کې د رایو صندوقونه ډک شوي او د کورنیو غړو د نورو په استازیتوب رایې کارولې دي. د نظربایف نور اوتان ګوند د پارلمان د یو سلو اووه کسیز مجلس لپاره یو رښتینی سیال نه درلود. پر نور اوتان سربیره د رایو نتیجه ښیي چې د مجلس لپاره دو نورو ګوندونو حکومت پلوي، د خلکو کمونست او اکزول ګوندونو هم هر یو په سلو کې څه باندې اووه رایې خپلې کړې دي. دا هغه تر ټولو کم حد دی چې یو ګوند باید پوره کړي چې پارلمان ته لاره پیدا کړي. د رایو د رسمي نتیجې له اعلانېدو مخکې هم ډېره پاملرنه د نظربایف لور ته اړول شوې وه. داریګه نظربایف واته چې د صدر اعظم مرستیاله ده او د نور اوتان ګوند لخوا یې مجلس ته ځان کاندید کړی دی. که نوموړي له حکومت ووځي ممکن د مجلس مشره وټاکل سي چې په دې توګه به د خپل 15 کلن پلار د ځای ناستې په توګه د جمهوري ریاست لپاره خپل دریز نور هم پیاوړی کړي. نظربایف چې له 1991 میلادي کال راهیسې له کرملین سره نږدې اړیکې پاللې، تیر 2015 میلادي کال د جمهوري ریاست د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره وټاکل شو. چارواکو هم د هغو رایو ورکوونکو شمیر چې نظربایف یې بیا ټاکلی په سلو کې 98 ښودلی و. په پلازمینه استانا کې پرون د رایې ورکولو پر مهال نظربایف له نورو هیوادونو وغوښتل چې د ډیموکراسۍ پر لوري د قزاقستان په وړاندې تګ کې د بیړنه کوي. هغه وویل قزاقستان آسیا ده چې اړیکې کورنۍ اړیکې توپیر لري، مختلف مذهبونه او د خلکو ترمنځ فرصتونه هم مختلف دي.
د کونړ امنیتی چارواکي وایي چې په روان لمریز کال کې یې له 300 زیات وسلوالو مخالفینو ته مرګ جوب لاړولی. په جنګ کې د افغان ځواکونو تر څنګ په سلګونو ولسي وګړي هم وژل شوي او ټپیان دي. طالبان بیا دې ته ورته دعوی کوي. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري واوري.
د کونړ امنیه قوماندانۍ مرستیال سید مقصود پاچا ازادي راډیو ته وویل په 1409 لمریز کال کې یې د وسلوال مخالفینو ګڼ بریدونه په شا تمبولي او ورته یې درانه زیانونه اړولي دي.
د 1040 مراتبه د مخالفینو د خوانه زمونږ په امنیتي چارواکو باندې حمله شوې دي. 20 مراتبه موږ مشترک عملیاتونه کړي دي. 15 مراتبه د ائتلاف قواو بې پیلوټو چورلاکو بمباردونه کړي. په تعداد 340 نفرو مخالفینو ته هم مرګ جوبله اوخته ده.
هغه وای په ټول کال کې د دوی اویا سرتیرو ته مرګ جوبله اوخته ده
او د دې داندښتونو د عمله تقریبا په تعداد 1500 نفره اهالی خلک بیگناه خلک دی شهیدان شوی او مرګ جوبله ورته اوخته ده.
طالب وایان ذبیح الله مجاهد بیا د دولتي چارواکو لخوا وړاندې شوی ارقام ردوي او ازادي راډیو ته داوه وکړه چې د ټول کال په اوږدو کې په کونړ کې په لسګونو دولتي سرتیرو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. خلک وای په هر جګړه او د کال په پای کې دولت او وسلوال مخالفین یو بل ته د اړولو تلفاتو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي، خو دواړو خواوو تر اوسه په دې فکر نه دی کړی چې په جګړو کې ټول زیان افغانان ته رسیږي.
زما نوم عبدالقهار ملنګ دی، د مرکز اوسیدونکی یم. دا خو ښکاره خبره ده چې دغه جنگ چې دی دغه افغانان پکې وژل کېږي، مسلمانان پکې وژل کېږي، دواړو طرف ته پکې افغانان د منځه ځي.
د دې جنگ زیان دواړو خواو ته افغانانو ته رسیږي. دواړه خوا افغانان دي، ورونه دي سره مسلمانان دي، تحمیل شوی دی په دې خلکو باندې. افغانان چې دي له 40 کاله وجنګېدل او دغه شو د جنګونو نه نور ستړي شوي دي او ښه به دی چې سولې ته او د سولې طرف ته کوشش وکړي او د خپل وطن د آبادۍ لپاره مټې رابډوي.
په افغانستان کې پاتې کیږو او د کونړ نورو هلمند ته. په داسې حال کې چې له هلمند هر ورځ د جګړو او نامنو راپورونه ورکول کیږي، یو لوړ رتبه پوځي چارواکی وایي د هلمند ټولې نامنې سیمې به د حکومت تر واک لاندې راوستل شي. هلمند یو د افغانستان هغه جنوبي ولایت ناکرار ولایت دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې پکې د جګړې اور بل دی. اوسیدونکي یې د افغانستان تر بلې هرې سیمې ډېر کړیدلی دي. تېره اونۍ هم د یوې بلې ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړل شو. نور تفصیل له نوریاس نورینا.
په هلمند کې یو لوړ پوړی پوځي چارواکی وایي چې حکومت کلکه اراده لري چې د دې ولایت ټولې له لاسه وتلې سیمې بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د جنوب لویدیز زون اپراتیفي قمندان عبدالجبار قهرمان ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دې ولایت وضع نسبتا آرامه وه او داسې څه نه دي پېښ شوي چې هغه دې جګړه وانګیرل شي. هغه په دې اړه چې په ټوله کې د هلمند د امن کولو په تیره بیا د هغو ولسوالیو چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي د بیرته نیولو لپاره حکومت څه پلانونه لري وویل.
دولت مکلفیت لري او دې ته مصمم هم دی پر دې باندې چې دي جدوجهد کوي، کار کوي، هم دلته په هلمند کې او هم د کابل څخه چې په سرته سر هلمند کې په اصلاح باندې د بعضو دلایلو پر اساس باندې د حاکمیت د لاسه وتلي دي. هغه باید په هر قیامت چې کېږي بیرته د نظام او د حاکمیت دل په اسرات تسلط لاندې راشي. پر دې باندې زموږ جدوجهد او تلاش روان دی.
قهرمان د هلمند امن کولو هڅو ته په داسې حال کې خوشبیني ښکاره کوي چې تېره اونۍ د ولایت د یوې بلې خانشین ولسوالۍ سقوط خبر هم ورکړل شو. له دغې پېښې سره د هلمند ولایت شورا یو شمېر غړو او د مدني ټولنې فعالانو ازادي راډیو ته د هلمند امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د ولایت شورا یو غړي بریالي نظري وویل
دا چې خنشین سکوت سبا ګرمشیل پشه روان دي، چې ګرمشیل سکوت سبا ناوه پشه روانه ده، نو دا خو هغه څه دي چې موږ دلته ورسره خرابیږو، موږ ته دا جنگ را روان دي را رسیږي. نو په دې کې ټول موږ دا غوښتنه ده چې باید دولت ودې ته دقیقه توجه وکړي.
د وسلوالو طالبانو لخوا د خانشین ولسوالۍ تر نیولو وروسته په ولسي جرګه کې د هلمند یو شمېر استازو هم خبرداری ورکړ چې که حکومت د هلمند امنیتي وضعیت ته زیاته پاملرنه ونه کړي، د هلمند نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. خو د هلمند لپاره د دفاع وزارت اپراتیفي قمندان عبدالجبار قهرمان له خانشین څخه وتلي یو تکتیکي پشاتګ بولي، خو وایي چې د ولسوالۍ د ودانۍ په 200 متره کې افغان امنیتي ځواکونو سنګر نیولی او ډېر ژر به سیمه له طالبانو تصفیه کړي.
د خانشین د ولسوالۍ د هغه تعمیر په 200 متره کې دا اوس هم زموږ قواوې ځای پر ځای دي، ولې بعضې اوقاتو کې په جنګ کې دا معمول خبره ده، پوسته شاته ولاړ شي، پوسته مخ ته ولاړ شي، یا مخالفین هغه ځای تخریب غوندې کړی دي، یا مثال مینونه پکښې شخ کړي دي. اوس هم پیلا زموږ القوام تلاش دوام لري چې دغه بېرته پاک یو تعطیل کړي او بېرته په هغه ځای کې په اصطلاح باندې ځای پر ځای شي.
قهرمان چې په هلمند کې د جګړې مشي ورلغاړې ده، وایي د جګړې تر څنګ کوښښ کوي چې هغه وسلوال مخالفین چې سولې ته لیواله دي وهڅوي چې له جګړو لاس واخلي. د هغه په وینا په دې برخه کې د مخالفینو ډېر مشران په نښه کړي چې غواړي له جګړو لاس واخلي، خو مناسب فرصت ته انتظار دی.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجونې څوک داخلي
بچی د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک
نه مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او ستاسو په موسیبی بلی موضوع ته راګرځوم. په بلخ ولایت کې د نوروز جشن د ملي یووالي حکومت د لوړ پوړو دولتي چارواکو په ګډون سره په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شو. د حکومت اجرائیه مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم په یادو مراسمو کې ګډون درلود او د نوروز جشن په مناسب خپله وینا کې د دولت مخالفو وسلوالو خاصیتا داعش ډلې په وړاندې د خلکو ګډې مبارزې غوښتونکی شو. هغه وویل چې وسلوال مخالفین د افغان پوځیانو په وړاندې د جګړې وړتیا نه لري. نور تفصیل مجیب رحمان حبیب زهرا کوي.
ډاکټر عبدالله عبدالله په هیواد کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې دا ډله هر څومره چې تروریستي فعالیت کوي خو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې تخریبي فعالیت وړتیا نه لري. ښاغلی عبدالله وویل چې تېر کال افغانستان د بدو امنیتي شرایطو سره مخ و، خو په روان کال کې افغان امنیتي ځواکونه مجهز دي او دا وړتیا لري چې د هر ډول تروریستي فعالیت مخه ونیسي او د افغان حکومت مخالفې وسلوالې ډلې وځپي. داعش ډله او نورې تروریستي ډلې هڅه کوي چې تروریستي فعالیتونه ترسره کړي، خو افغان امنیتي سرتیری او افغان ملت به یې په ګډه مخه نیسي او په وړاندې به یې مبارزه ترسره کوي. د نوروز جشن د لمانځنې د مراسمو له لومړنیو ویناوالو څخه یو هم د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور و. ښاغلي نور په تېر لمریز کال کې په دې ولایت کې د حکومت په لاسته راوړنو خبرې وکړې او وویل چې د دوی تر ټولو زیاته لاسته راوړنه فرهنګي او پراختیایي برخو ته ځانګړې کیږي. ښاغلي نور ویل افغان ملي پوځ دا وړتیا او شهامت لري چې د دښمن د هر ډول فعالیت مخه ونیسي. عطا محمد نور بلخ د اقتصادي ودې بستر په ګوته کړ او په دې ولایت کې د پانګونې غوښتنه وکړه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ همکار یوسف زدران د هند ته د افغانستان چې کوم سفیر دی شهیدا محمد ابدالي صاحب دغه سره مرکه کړې او دا مهال دغه لته کې د کرکټ د نړیوال جام په سلسله کې چې کوم انتظامات دي په هغې په اړه باندې او د افغانستان د لوبډلې په اړه باندې ته پوښتنه کړې. نو ښاغلی ابدالي وایي
همکاری د دو مملکتو ترمنځ طبعا په مختلفو ساحات کې ده، په فرنګي اړخ یا د سپورت په اړخ کې هندوستان ډېره خاص همکاري زموږ سره کړې. زموږ تقریبا د دوو کالو راهیسې کوشش دا و چې زموږ ټیم دې ته وهڅو او د حکومت د هند حکومت دې ته وهڅو زموږ د افغانستان د ټیم سره کوم کومې تخنیکي او دغه زمینه مسایل کې شوې پریکټس لپاره هند ته راځي. د هند حکومت تقریبا د څو میاشتو راپدې خوا زموږ سره ډېره همکاري شروع کړې دي، خصوصا دا چې یو سټېډیم یې په ډیلي کې راته راکړی دی چې په هغه میدان کې زموږ لوبغاړي پریکټس کې لوبې کوي. نو یو خاص تفاهم نامه یا لاسلیک د همکاریو څو میاشت مخکې امضا سمو د دوو حکومتونو ترمنځ چې هغه په چارچوب کې به موږ د سپورټ په برخه کې تخنیکي همکاري او دغسې د کوچو د چمو دپاره د نورو چمو سره د لوبو کولو ذمه سازي به وي. ټول دغسې همکاري په دې تفاهم نامه کې ذکر شوي دي. نو انشاءالله موږ به کوشش کوو چې دا زموږ ټیم په جهاني سطح باندې دنیا ته معرفي کړو او د هند څخه دغه معرفت ډېر اسان ګل چې مثلا انشاءالله پاینده کې پدایوي. تل صاحب ته خواسته د هند بورډ د خواسته د کرکټ مشتابه د خواسته ما ته پوره ډاره کول شوی دي چې دوی به د افغانستان د ټیم سره هر څومره همکاري چې کول او دغه وعده راکړه چې دوی به زموږ سره په هماغه شکل باندې کومک وکړي لکه د بنګلدېش چې کړی.
دلته په هندوستان کې د خلکو ترمنځ هم واقعا د افغانانو لپاره د افغان لوبډلې لپاره په ټوله کې د افغانستان لپاره یو ښه تصویر موجود دی. تاسو ژمنې یادونه مو وکړه یعنی ممکن د نړیوال ایونټ یا د ورلد کپ نړیوال جام ختمېدو وروسته هندوستان داسې موقع افغانستان ته ورکړي چې سیالۍ ورسره ولري یا په آی پی ایل کې ولوبېږي ځینې لوبغاړي.
بالکل په دغه برخه کې وعدې ډېرې لرم. زما دوامداره جلسات د هند د کرکټ د ټیم مشتابه سره چې لرم یا د هند حکومت سره لرم. هغه ادارې چې د کرکټ په برخه کې ربط لري د هغوی سره همیشه زما ناستې وي دي. دا وعده راته راکړې ده چې د هند د ټیم سره به دوی لوبېږي. او دلته په هند کې یو بله مسله موږ ته ډېره مهمه ده چې هند په خپله یو خاص مرکز د کرکټ ګرځېدلی اوس لکه د آی پی ایل لوبې. آی پی ایل لوب دپاره د ټول دنیا ټیمونه راځي. دلته زموږ رابطه د ټولو ټیمو سره د هند لارې جوړېدلی شي. نو د هند نه تنها د هند حکومت او د هند بورډ موږ سره دا وعده کوي بلکې موږ کوشش کوو چې د هند لارې د دنیا د ټولو ټیمو سره رابطه جوړ کړو. نو دغه وعده لرم او انشاءالله په آینده کال کې به زموږ ټیمونه وعده خوسته چې په آی پی ایل کې به لوبېږي او په عین شکل باندې نور ټیمو سره په هندوستان کې به لوبېږي. انشاءالله زموږ ټیم ډېره ښه آینده لري او لکه وو چې ریکارډ جوړ کړی دی په اسوسییټ ټیمونو کې. نو داسې معمیر چې دغه ریکارډ به ادامه لري تر څو به د افغانستان په ډېر ژر به د لسو پرمختللو ټیمونو سره ولوبېږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا زمينه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختميږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمينه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
زموږ تاسو مشال ریډیو ته وګي د خبرونه په دې برخه کې ورزو سوات او په سوات کې تاسو ته د یو داسې خوونځي په اړه باندې معلومات درکو چرته چې کم ځوانان ورزي او ځوانان دغلته کې د رباب وړیا زده کړې کولی شي. په دغه اړه باندې نور تفصیل زموږ د همکار نیاز احمد خان په دې راپور کې ورو.
سوات منګوره ښار کې یو شمېر راټول شوي رباب زده کوونکي زلمي وایي چې د پښتو موسیقۍ او بیا د رباب سره ډیره مینه لرو او کله چې خبر شو چې د خیبر پښتونخوا ثقافت محکمې تر سوري لاندې ویډیا رباب زده کول مقدر نو دوی ورته راغلو.
زما نوم جنید ابراهیم دی او زه د سوات یونیورسيټي سټوډنټ یم. د جرنالیزم ډیپارټمنټ سره تعلق ساتم او دلته کې د تیر یوې میاشتې نه راځم او رباب زده کوم د نوید استاد نه. نو دلته کې زمون یو مرګری حارث چینوم دی. هغه په فیسبوک پترو باندې مونږ ته یو دغه وکړو چې د سی فری کلاسونه شروع کیږي. نو ما پای کې رجستریشن وکړو او وزدل تر رباب زده کوم.
زه ډېر یو سیدون کېما پرمن مې نوم دی او دا یو میاشتېم دی. د یو میاشتېم کې چې دا موږ خالي لکه د رباب آوازونه وپېژندله او موږ پکې ډېرې زده کړې وکړې. خو لکه دا یو میاشت چې ده نو په دې کې موږ زړه چې ده زموږ دې طرف ته راواوښت او کولاو شوله. نو انشاءالله چې موږ به مخکې ډېر محنت وکړو.
رباب خودون کې استاد نوید خان وای
زلمی خټول ماشاءالله مین لري او ښه تکړه دي. سبقونه مو ښه ایجوکیټډ دي او په یو میاشت کې خو زما په خیال هیڅوم نه کیږي. خو بهرحال دوی خپل مهنت کوي. زه ورسره لګیا یم بس کوشش کوو د دې حالاتو نه پس تقریبا زما خدا یو دغه دی یو کوشش ته کوم او ملګری را سره پکې ډیر مرسته کوي.
رباب زده کوونکو دغه مکتب ته د سوات نامتو سندرغاړی کرن خان هم راغلی و. دوی وای چې یو وخت دوی هم په منګوره کې د موسیقۍ زده کړې کولې. سوات کې د موسیقۍ مینوال ډیر دي.
نوید جان داسې یو زلمی دی چې هغه کار کوي دلته په خپل سر باندې کوي. زه ورته ګورم له ډېر وخت نه، حالانکه دا ډېره زیاته ګرانه ده، خو بیا هم دغه زلمی له مونږ ډاډ ورکو او دا یو ښه عمل دی. نن چې زه راغلم دا دومره شاګردان مې ولیدل، دغه خلک دي لږ ستونزمن حالات به یې په زده کړو کې، خو رو په رو به دوی مخکې ځي او دوی به انشاءالله چې ډېر ښه لوبغاړي به یې دغه رباب دغه ګولو سندرو.
زلمو ته ویړیا رباب خودون کې مقامی ټولنې مشر حارث بدر وای چې سوات کې د رباب زده کوونکي ډېر دي او دوی هڅه کوي چې دغه د زده کړې عمل جاري وساتي.
زمونږ په کار صرف ډېر سټوډنټان خو هغه کې چې دی نو اوس اتیا کسانو چې دی هغه رجسٹریشن وکړو، هغه کې بیا هغه کار هم ډېر ګران و، ځکه چې دا پنځوس کسان چې هغه د سکپ کول هغه ډېر ګران کار و. بیا موږ چې لوکو چې موږ یې څوک درې ورځې ریګولر راغی نه، مطلب هغه په دې ترټي کې شنور به ډراپ شي، هغه تیس کسان نه لو. نو اوس د دوی طرف نه د توسیع چې دی نو هغه دې خواست کوي چې د دې توسیع وشي، ځکه چې یو میاشت یو ډېر زیاته کمه مدت دی.
د رباب زده کوونکو زده کړو یو میاشت پوره کېدو په موخه زلمو ته تعریفي اسناد ورکړی شول، ولې زیاتره زده کوونکو وویل چې دوی به د زده کړې دا عمل جاری ساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ ایږدئ. د مشال ریډیو دا خپرونې هره ورځ تاسو د سهار د نهو بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې اورئ. او که تاسو غواړئ چې زمونږ دا خپرونې تاسو هر وخت اورئ نو تاسو زمونږ ویب پاڼې مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی هم اورېدلی شئ. اوس دا سندره ستاسو د ټولو په نظر
ಸುನಾ
رباب ته تنگ برقرار ټول تیاره حجره د کلی.